سلامونه احمد شیبری هم تاسو ته راډو د دې سات خبرونه. کابل نن سیشن به د دوهې د بهیر د وی غونډې کوربه و. په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په مشه جوړه شوې و، د خصوصي سکتور پر موضوع خبري وشوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته خبر پانه لمخي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د جنو وزارتونو او د افغانستان بانک پر استازو سربیره د یوناما استازي، د ملګرو ملتونو نور اړوندو بنسټونو او نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازیو، سفیرانو، ډیپلوماټانو او یو شمېر کارپوهانو په حضوري او آنلاین بڼه ګډون کړی و. که څه هم د دې غونډې جزئیات نه دي شریک شوي، خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې غونډه په دوو برخو کې ترسره شوې. لومړۍ برخه پر ودې او شمولیت او دویمه برخه پر همغږي او روڼتیا متمرکز وه. د دبهې بهیر د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په نوښت پیل شو او هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول دي. د دې بهیر په دوو مخکنیو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو حقونو او بشري مرستو وضعیت ارزول شوی و. د شفافیت نړیوال سازمان تیر کال په نړۍ کې د فساد په اړه د خپلو موندنو په راپور کې چې د سیشن بی پورز خپور کړ، افغانستان د نړۍ د 102 هیوادونو په ډله کې په 122 ځای کې راوسته. د شفافیت نړیوال سازمان په شاخص کې ترکمنستان له افغانستان څخه یو درجه مخکې دی او شمالي کوریا، سوریه، یمن او لیبیا د امتیاز له مخې تر افغانستان په ټیټو درجو کې شامل دي. د دې راپور له مخې په 2015 کال کې د نړۍ ډیری هیوادونه د فساد په کابو کولو کې پاتې راغلي او له 102 هیوادونو څخه 122 له 50 څخه کم امتیازونه خپل کړي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د راپورونو له مخې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ترانس افغان اورګاډي پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکي او اقتصادي سروې د چمتو کولو موافقه منظور کړې ده. کاسپین پوسټ ورسپانې د ازبکستان د رسنیو له قوله راپور ورکړی چې د بین الحکومتي چوکاټ دغه تړون د ازبکستان د ترانسپورت وزارت، د افغانستان د ټول ګټو وزارت او د پاکستان د اورګاډو وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی. دا پروژه د اورګاډي د یوې نوې پټلۍ پر جوړولو متمرکز ده چې د ازبکستان نایب آباد به د افغانستان تر هرلاچي پورې نښلوي. دغه موافقه د 2015 کال د جولای په 18 په کابل کې لاسلیک شوې وه. له ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د اورګاډي د دغې نوې پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکي سروې راپور داسې مال ورکول کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون دوشنبه د ازبکستان د مرکزي آسیا د نړیوال انسټیټیوټ د رئیس او د هغه هیواد د ولسمشر د مرستیال سلاکار جولان وهابوف په مشرۍ له پلاوي سره وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په عمان کې له امریکا سره په وروستیو خبرو اترو کې دواړه لوري جزئیاتو ته داخل نشول، بلکې د خبرو تمرکز پر عمومي موضوعاتو. د دې وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن د دغو خبرو د دوام د بهیر په اړه وویل چې باید منتظر شو او وګورو چې د راتلونکو اقداماتو په ترڅ کې دغه ډیپلوماتیک بهیر په څه ډول دوام مومي. خو د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي چې له ایران سره په خبرو کې د اعتراض کوونکو تاوتریخجنه ځپنه د خبرو یو موضوع ده. هغه د دوشنبه پورس د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې هیواد له سر اعظم نیکول پاشینیان سره په یو ګډه خبري غونډه کې د غراس ټینګار وکړ چې د ایران اټومي موضوع او ورته د سرو کرښو ټاکل یوازې د ولسمشر ډونالد ټرمپ کار دی. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن هالند نامیبیا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې نیوزیلند متحد عربی اماراتو ته په 10 وکټو شکست ورکړ. په دې جام کې د افغانستان دوهمه لوبه سبا چهارشنبه له جنوبي افریقا سره پلان شوې ده. افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې سیالۍ کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته بایللې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د شفافیت نړیوال سازمان د نوي کلنی راپور لمخې په افغانستان کې اداري فساد په 2015 کال کې د وړم کال په پرتله یو درجه نور زیات شوی. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو د مرستو له کمیدو سره روغتیایي ستونزو ته اندېښنه ښکاره کړې. د دې اندېښنې ترڅنګ مو د یو شمېر افغانانو یو بل اندېښنه په خبرونه کې راخسته.
د سږ کال د سو سوړ شمی او سړی هوا د عمل لا هم د خپل خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده.
د ګردیز ښار یوه سیمه د تشاک د اوبو جدي ستونزه لري.
داسې خلک وو چې دغه زنای کار دی وکړه د اوبو یې خوری میګور کې جلکای ټولې د غوبو نه د برسرنه اوبه چې د کوم بیې مرزای وي دغه نه مېږته پیدا شوې.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران په تړاو د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاړس امتیاز ترلاسه کړی دی. د دغه سازمان د 2014 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په 12 نمبر راغلی، وړم کال 14. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه شنبه د فبروري 10 خپل کلنی راپور خپور کړی چې له مخې افغانستان د 22 هیوادونو ترمنځ 118 ځای نیولې او د 2014 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښیي چې معلوماتي د 14 خپلواکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شاخص کې 0 د مفسد هیوادونو او 100 له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شاخص له مخې ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولی دی. دغه نړیوال شاخص افغانستان ته 14 نمبر ورکړي چې د 2014 کال پرتله افغانستان په جدول کې یو نمبر ښکته تللی دی. دغه ښکته تلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتېدل ښیي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د 22 هیوادونو ترمنځ 118 ځای نیولی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک پخوانی کارکوونکی طارق فرهادي وایي د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزې شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجې او مصارفو په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغېز وکړي او که نه. ځواب نه دی. ډېر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او له نړیوال بانک، IMF، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د ازادیو پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2015 کال کې ډېر شمېر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور له مخې د 102 هیوادونو د ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې ډیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتله به کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلینډ 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لویو قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. د راپور له مخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن له امنیتي، سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور له مخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواکه څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیک برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندی کې 10 امتیازونه او آذربایجان بیا 10 امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې کې بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. دغه کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي دا اخراج شوي ماشومان له کورنیو څخه بیل شوي دي او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي په دې کې بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خپور کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنیو څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. د کمیټې د پاکستان له حکومته د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور پټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړې. کمیټې د غراس په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بی اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیلی ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پیښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 13 بې وزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د تورخم له لارې ستنیدونکي شاوخوا 40% ماشومان دي چې ډیری له کورنیو پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دي ورته د زده کړو زمینه برابره شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 14 کلن نورالله چې 100 میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره ایستل شوی. ازادي راډیو ته وویل
تبونه هلته پاتې شول پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي کوم ته وایو چې مونږ ته څه راکړي دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولیچرخي سیمه کې میشت یو افغان کډواله چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شو په وروستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي وایي سخت ژمی تجربه کوي. نوموړي وویل چې ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمامه ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بېرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخېږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي، سینه بغل او زکام ناروغي لري.
یو شمیر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتې د هغه هیواد له حکومته تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجي محمد نور چې په پیښور کې میشتې ازادي راډیو ته وویل
نو که پسرلی لاړ شي بیا موږ په خپل طبیعت ځو، خو که دغه زمي کې موږ ته داسې لږ سهولت پیدا شي حکومت لخوا یا بلې ادارې لخوا موږ ته باید کومک ملاو شي چې دغه زمي دا مهاجرین دلته ګرم تیر کړي، دغه مشکل دی. مګر
پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، خو په وروستیو کې دا لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډېر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکي اغیزمن کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي که بودیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیایي ناورین پسې پراخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدل یوویشتمه خپور شوی راغلی، د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشر دوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 415 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور له مخې دا روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 809 نوي روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل، خو د راپور په ټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د بودیجې او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډېدل کولی شي په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسېدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته وویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته. دی وایي پخوا به ښه وو، روغتون ته به مو ټلیفون وکړ، هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس رالیږه او له ولسوالۍ به موټر راتلو. موږ ولسوالۍ ته نږدې یو ساعت لاره لرو، خو اوس دا اسانتیاوې نشته. یوازې هغه موټرې دي چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک بېوزله دي او بېکاره دي، ستونزې ډېرې او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سون توکي نشته، آن په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له ستونزې سره مخ کېږي. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ یوې اوسېدونکي ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغې کې متخصص ډاکټران نشته. دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د تبې، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې تر څنګ په وخت رسېدنه نه کېږي. کله چې ناروغان روغتون ته وروړو تر 10 بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یوه حامله مېرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کېږي، نو ورته د درد د مخنیوي څه ورکوي، نو ورته د تقوی درمل تطبیقوي، بلکې عجلې کابل ته استوي.
په افغانستان کې په روغتیایي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې مهال رامنځته شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو له مخې د تیر 2015 کال د ډسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور له مخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,83,302 ثبت شوې پیښو له ډلې 325 مړینې رامنځته شوې. د راپور له مخې په همدې میاشت کې د شری یا سرخکان له 2,000 ډېرې پیښې ثبت شوې او له امله یې 10 کسان مړه شوي. دغه راز د ملاریا 2,28، د ډینګي تبې 340، شدید نسناستې نږدې 8,000 او د کانګو تبې 10 پیښې ثبت شوې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزوری هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې وړاندې کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په وروستیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو کمیدو ته اندېښنه لري. د راپورونو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د کورونا پیښې زیات شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه مې په جرمني کې د میش ډاکټر عبدالمتین صافي نظر اخیستی.
وقتی میگه هم در صاحب پیدا کل پر افغانستان ایران که بلخصوص ایران که دیر زیاد کرونا پیخی دل در هم منگه لرو پر مطر منخانه که هم پر اینی که پا افتر که یه دو افتر که اومه ناروغ اپنان لرو دل در هم پیدا شویدی. یعنی آن که هم باید که امکانات دی موجود سی چه پخامو چه تست درلو در اجل داسې واقعاتو کې چې هغه لایم د کرونا دي تستو کې په حساب باندې چې ځان وګوري چې کرونا اوسې مګر تدابیر مې چې کرونا وخت کې درلودل اوس هم نور هغونه ځان وساتي، لوی مجالس ته ولاړ نه شي، هغه کورنۍ که محفلونه اوسي یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایت مخه مخنیوی وشي. د ویټامین ډي، ویټامین سي، میوې، هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي، پاراستامول، اسپرین یا تقریبا
شدیدتر نسبت کرونا تا هم یو ویروس.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا مرستيال ولسمشر جی ڈی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه مستقیما د ولسمشر ټرمپ لاس کې ده. هغه دا خبره د ارمنستان له سر ریاسم نیکول پاشینیان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. جزئیات سفی الله ستانگزی پورا پور کې.
د امریکا مرستيال ولسمشر جی ڈی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه او د هغې سره کرښې ټاکل په ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړه لري. جی ڈی وینس د دوشنبه په ورځ د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په ایران کې د لاریونو او د معترضینو تاوتریخجن ځپل هم د واشنگتن او تهران د استازو ترمنځ د بحث وړ موضوعاتو یوه برخه ده او یادونه یې وکړه چې وروستۍ پریکړه به ډونالډ ټرمپ پورې اړه ولري. هغه زیاته کړه هر څوک د مذاکراتو له عمومي او رسنیزو معلوماتو خبریږي، مګر یوازې د امریکا ولسمشر پوهیږي چې د دغو خبراتو څه نتیجه غواړي. د امریکا مرستيال ولسمشر د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف ارمنستان او آذربایجان ته په سفر تللی دی. اخو د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګرام چې د ډونالډ ټرمپ ملاتړی دی، د امریکا سیمه ییزو متحدینو ته لیکلي چې په ایران کې د اوسني وضعیت د ساتلو لپاره د هغوی لیوالتیا هم د امریکا د ملي امنیت ګټو سره په ټکر کې ده او هم له عزت او انسانیت سره اړخ نه لګوي. ښاغلي ګرام دا بیان په ایکس پاڼه کې څو ساعته وروسته له هغه ولیکه چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له سی این این ترک سره مرکه وکړه. د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي سناتور ټینګار وکړ چې باید سیمه د ایرانیانو د وژنو مخه ونیسي او د آیت الله په وړاندې ودرېږي. ګرام یو ځل بیا د ایراني خلکو سره د ډونالډ ټرمپ ژمنې ته اشاره وکړه چې مظاهره ته دوام ورکړي، مرسته را روانه ده او زیاته کړه هغه د تاریخ په سم اړخ کې ودرېده، زه هغه په خپلې خبرې ولاړ سړی بولم. د ترکیې د بارنو چار وزیر اکان فیدان سی این این ترک ته وویل سیمه بله جګړه نشي زغملی، زموږ ټول یاسې د پوځي شخړې د مخنیوي لپاره دي. هغه په ایران کې د لاریون کوونکو د وروستۍ وژنې او د رژیم د بدلون په اړه د کوربه د پوښتنې په ځواب کې وویل د ده په اند د ایران حکومت به په یو هوایي برید سره نسکور نشي، بلکې سیستم به یې کمزوری شي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو پولا کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یو زاړه کاریز اوبه کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاکې او د څښاک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلیو پوهنتون مینې عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتون شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې هم یې اوبه کمې دي او هم یې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې یې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړې دي. د ګردیز خار دستګری فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه ځګه ټول د ښکاری ته سي دا غوبه چې موږ ورته تعویر کو سره تعویر کومې تکلیف ورته پیدا کیږي ټول د خلی ناسو مسمون اڅه یو به موږ نه سي دا زمون وبو دندونه وبو د تکلیف کربایږي یو دغه وخت کې د وبو سره مشکل یو وړي مسم کې چې په وړې وی بخي دا وبو د لاس بجو پرې موږ ته وبو راوونی بعد لاس وبو او بجونه دا وبو کاته شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلوی ختیز لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځایه د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډېر ستونزمن وي چې سرپرستي سپینګیري سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیري دي زوړه دي څوک راوړلی نشي زنه زنانه زوړه دي زنه ماشومان یې وړه دي دای کې کوریز د دغه کوریز ته دا ګورې د دغه ډېر کورونه دی بار کوریز زغه وچ دا کې کله وی کله نه وی دا کوریز په ورود وړي کې وچیږي ډېر او به داسې وچیږي نه چې مکمل وچی خو به ډېر کام وی دولت نه دی موثق نه دا خوښ لري چې ورور بلکې کورو تر ته تیری کې
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د څښاک پاکي وبنشتوي په دې سیمو کې کړي ډېر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو ایوب خیل وویل
دا څښاک دوی چې دغه ځای کار دی وکړي دی وبوي خوره می ګور کې جلکې ټولې د غوبونه د برسرنه وبو چې کوم بې مرزای وي دغه نمک ته پیدا شوه په زور وبو ته مجبور یو می څور پي والا کوي چې ځکه می ګوبو برغه کو بي واسطه د ټول خلک بي واسطه دي.
بلوري ته د ګردیز خار د وبو رسول او امریت مسؤلین وای د محل د وبو د دوه شبکو اړوند ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له وبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د وبو رسول شبکې مشر مولوی فضل حامد مستقیم وای
چې دای سرویګانی دغه متر سره کړی دي په راتلونکي کې کوي موږ د ادارې اړوند نه وي یا د اقتصاد ریاست تر شتل لاندې کوم استاد چې فعالیت کوي غوښتنې مو ترې کړې دي. هڅه مو ده، کوښښ مو ده، هر هغه نقطه چې هغلته د پکتیا ولایت ښاریان یا اوسېدونکي ضرورت ولري انشاءالله موږ پوره کوښښ کوو چې هغوی ته د پاکو اوبو ستونزې بیا ورته حل کړو.
یاد دی وی په افغانستان کې دوامدار وچکالی دی، اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمی شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسېدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
یو شمیر بیوسل افغانان د روشی را رسیدو اندیشمن کړي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې روشی ته د خوراکي موادو برابرولو ته اندیشنه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روزی ته د ګوتو شمار ورځې پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سوړ موسم سره هممهاله د روزی لپاره چمتووالي ته هم اندیښمن دي. د کابل کار اوسیدونکي او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پښو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د رارسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ته وړم راوړم او زمونږ کارونه کمزورې دي او په باد باران کې خو بېخي کمزورې، کله چې باد باران وي بیا خو بېخي په کور باندې پراته یو او د روژې دپاره خو هېڅ نه لرو. او که موږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک
سینه مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټولې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي.
بےروزگاری وہی افغانان پروجیک دولت بنسٹوں سرمایہ دار خلق دی مبارک میاش کی خلق الاس نوی کی منگ اخلا عدل تھی ٹولن لرو خیر رسمی ٹولن زوانان زمنگا اکثر سوچ مسافر دی یا افغانستان کی سوک پکار بانی بختی یا سرمایہ داران دی دوی نمنگا دا میشتانا ہر میشت دیکھ فنڈ اخلو او به د خپل کور کلی کوم جوزل خلک شدید د دوی لاسنیوي عمرسته کوم 15 ورځې سلو ورځې مخکې در سلو لکه باندې توزی هم کړل هم د بیوزلو غریبانو نه تیرې په خطر ور کړی چې روزي ته مدګیو نشو خدا بسنه نه کوي.
که څه هم د روزي میاستې کړه نه چاله مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کی، خو د جنترې لمه خېسا کال 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هېواد سره د اکثرو هېوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي، ډیرایو افغانانو خپل دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې له بې سرپنا او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.